ستړي مشه له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری ټولګه ته موزه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نام نه ولاملان دښنه لري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال وړي د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو زانو پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمای کې اوریدل شي. خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکروندي کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. 19 افغان پولیس نن په دو جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې ووژل شول. د لوګر چارواکي وایي د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال او ورسره اته کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. او ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي وایي 14 افغان سرتیري نن د کندوز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو پر پوسټه د طالبانو حمله سهار وختي پیل شوې. د خانآباد ولسوال همدرز وایي چې وسلوالو یو هموی ټانک او د پوستې نور تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. حیات الله امیری وایي هغه پوسته چې سرتیری وژل شوي د مرستندویو قواو له رسېدو وروسته بیرته له طالبانو څخه نیول شوې ده. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ تن افغان سرتیري نن د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شول. د زابل ولی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان سرتیرو له حملې وروسته په نښته کې اته نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلي افغان مل زیاته کړه چې په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال او ورسره اته نور وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار د لوګر د خروار ولسوالۍ د جزئی په سیمه کې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفینو تش په نوم ولسوال مختار په شمول اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
ښاغلي صالح زیاته کړه چې دا کسان په یو سراچه موټر کې سپاره وو چې افغان ځواکونو حمله پرې وکړه. د ښاغلي صالح په وینا یو بل کس په دې حمله کې ټپي شوی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. د اکتوبر په 9 نیټه که څه هم رسمي رخصتي نه ده، خو ایرانیان هر کال د فارس په مرکزی خارګوټي پسرګات کې د کوروش ورځې د نمانځنې لپاره راټولیږي. د ایران د قضا خبری آژانس میزان آنلاین نن راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت هغه پلان شن کړی او تنظیمونکي یې پیژندلی دي چې هدف یې په دې مناسبت د یوې غونډې جوړول و. پر انټرنیټ په خپرو شویو تصاویرو کې په پاسارګات کې د کوروش قبر او نږدې واټونه ښکاري چې پر شاوخوا یې موانې راتاو دي. پر 1909 کال له اسلامي انقلاب پر وروسته موده کې د ایران محافظه کار حکومت د اسلام دین له ظهور مخکې تاریخ له پامه غورځولی او یوازې پر اسلامي میراثونو ټینګار کوي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن سلګونه کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې ښایي د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره وي. دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې مادرید د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه. د یووالي په پلوي د نننۍ مظاهرې ګډونوالو شعارونه ورکول چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. هغه څه چې موږ یې غواړو دا دي چې کاتالونیا او اسپانیا لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې یو ځای وو یو ځای وي. هغوی موږ ځکه نشي بیلولی چې موږ یې نه منو. د اکتوبر په 8 نیټه هم د اسپانیا په قلمرو کې د کاتالونیا د پاتې کېدو د پلویانو په ورته لاریون کې سلګونه زره کسانو ګډون کړی و. د کاتالونیا پارلمان ور مورز د لسو منفی رایو په وړاندې په اویا مثبتو رایو له اسپانیا د خپلواکۍ په پلوي رایه ورکړه، خو د دې هیواد مرکزي پارلمان له دې سمدستي وروسته د اووه څلوېښت منفی رایو په وړاندې په 214 مثبتو رایو پریکړه وکړه چې د کاتالونیا د ادارې چارې د مستقیما مادرید په لاس کې واخلي. او رستای خبر د ناروې چارواکي وایي هغه روسي هلیکوپټر یې موندلی دی چې د ارکتیک سمندر سوالباد ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی و. د ناروې د بیړنیو مرستو مسؤولو چارواکو ویلي چې لادرکه شوی هلیکوپټر د سمندر په تل کې موندل شوی او ګومان کېږي چې پکې سپاره اته کسان به هم مړه وي. دا هلیکوپټر چې 15 عمله او 3 تنه ساینپوه څېړونکي پکې سپاره وو، د تېرې پنجشنبې په ورځ د ارکتیک سمندر په سوالبار ټاپوګانو کې د رادار له صفحې ورک او لادرکه شو. د ناروې د ژغورنې د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هلیکوپټر ټوټې د سمندر په 209 متره ژور تل کې تشخیص کړي. بیان زیاتوي چې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او اوس د مړیو د لټون پړاو رسیدلی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشرانو جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښمنه ده.
مشکل مجموع کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه و. دغه حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم، او که دوی غفلت کوي نو بیا به نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي.
بلخوا ملي پولیس د جګړې په ډګر کې له وسلوالو نه خو د امکاناتو له کمښت ویره لري.
تر اوسه تاوانه پورې د خپل هغه کوم
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت هم د دې د امنیتي ادارو سره په تماس کې یو. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی د پاکستاني ادارو چې خپل کوشش کوي.
او په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینډي د قتل د سړلو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ازادي رادیو ده او تاسو مازیګرنۍ خبرونه اورئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په اکثرو ولایتونو کې په وروستیو نامنیو اندېښنه ښیي. د دې جرګې غړیو د یکشنبې پرسته جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید په ننګرهار، فاریاب، جوزجان او همدارنګه نورو نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد درېګونې امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره هڅې کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د وروستیو نامنیو له امله د افغانستان مشرانو جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل نامنی یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خپره شوې ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه و. دغه حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم. داخله وزارت سره به خبرو پرون مونتلا شو چې جدي خبرو سره وکړو تر څو دا حالات سم شي، او که دوی غفلت کوي نو بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي. جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي، او د دوی په خبره کې روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثر ولایتونو نه د نامنیو خبرونه خپرېږي او ویل کېږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د زینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار امنیتي وضعیت په کتو سره وایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وای سحمد برمک چې د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ورغوښتی و، وی ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش څخه باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
باید بر شما بگیم که د طول امی 3-4 روز گذشته
باید تاسو ته ووایم چې له تیرو دریو څلورو ورځو څخه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوږیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخه ونیول شي او همدارنګه په اکثرو ناامنه سیمو کې هغوی له منځه یوسو.
خاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
به هم یو امنیتی موضوع لرو. افغان پولیس وایي له جګړو نه بیریږي خو د یاشۍ، البسې، مهماتو او لوجستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور ځینو پولیسو چې ستونزې ځینې سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي، ازادي راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. د افغانستان مشرانو جرګه ورته ستونزې د نظام لپاره شرم بولي، خو سیمه ییز چارواکي وایي مرکزي ادارو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې. یوسف خان ځدران موضوع پاره راپورټ لري.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دي وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاشي او مناسب البسه لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سرخوروي. د کندوز خان آباد سړک دیوې پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل خورا نو رسیږي او تر ډیره په خپل سپما شوی پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې.
مونږ ته نو وروره ډوډۍ سامان نه رسیږي، مشکلات ډېر دي. نور دا مثال ته مونږ باندې جنگ کېږي، لاره بندیږي، مونږ مخابره کوو، زنګ وهو، بعد مونږ ته شاید نه رسیږي. همدغه داسې تر وس توانه پورې د خپل هغه کوو، مهمات اخلاص دي، بس یا واقف نشینی کوو، پیسې انداز کوو، هغه به موټروانانو ته ورکوو، کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ موډۍ شان راوړي.
په غور کې هم د پولیسو د یوې پوستې سرتیرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي، خو په عیاشۍ او البسۍ کې خیانت یې خورا ځوروي.
ما غذای درست نمیکنم به سربازا کی
وای موږ هیڅ د خړلو وړ خوراک نه لرو. هغه چې راکوي یا د خړلو نه وی او یا موږ ناروغه وی، موږ اکثرا چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همدا ستریخ وی او وچه ډوډۍ خورو،
نه میخورین، نان خشک میخوریم.
د غور د لوجستیک امر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو د البسی او یا شی قرارداد د خسته دی، خو دا شرکت اوس ترای تم نو موري. ازادي راډیو ته ویل اوسې د کورنیو چارو وزارت غوړېدلې او د پولیسو ستونزه مخ په هواري دوده.
مشکل ما
دوه مونې مو سومي هسته ګمشه دا درې مېشته چې موږ د ستونزه لرو. شرکت ولاته مو څو ځل زنګ واه خو پیدا نه سو، هغه به هم پیدا سي. خو دا وخت لدی ځای درې سو بوجي اوړو اقمال سل او سل بوجي حل ته خستل سي دي. زموږ ستونزه اوس ان شاء الله 50% حل سوي ده.
لدی ورا خو د زینو نور ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدی مسلم یاروي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د عشینا سرټکول او پولیسو په بد حالت ژوند واقع مونږ ته، زموږ نظام ته او خپل وزارت داخله د شرم ده. او دفاعي کمیسیون باید په دې اړه جدي کار وکړي. وزیر داخله روغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نشو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا د دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپا 12.9 او اف ام 100.15 سپو باندې کول شي چې د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې واوري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ د مرستیال ولی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان له امنیتي بنسټونو سره په تماس کې دی، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي احمد زوی احسان الله بیا وایي که څه هم د پلار له لادرکې کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پرېږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زرده شمس د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چل خوا یرغمل شوی، خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې امنیتي ادارو سره په تماس کې یو، خپل سفیر سره هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه دي هغې سره په اړیکه کې دی، هغې نه یې غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و، خو د نامعلومو کسانو له لورې یرغمل شو. که څه هم افغان سفارت په دې اړه چې ښاغلی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې یرغمل شوی څه نه وایي، خو په پېښور کې افغان قونسل معین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لورې برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د معلوم وسلوالو لوري برمته شوی دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوی دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ازادي راډیو ته وویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکه کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
د وزارت خارجه په افغانستان سره رابطه کړې ده او د پاکستان داخل کې کوم مالوند ادارې دي، هغه د پولیسو دي او کډنور کې شبکې دي، هغې سره هم د دې اداره شوي تماسونه شوي دي. نو تر اوسه موږ ته تر دې دمه کوم هغه مشخص یو دغه موږ ته نه دی راکړل شوی چې یاره دا چا او څنګه کوم ځای کې دا دغه شوې ده، قضیه یا شوې ده یا چا کړې، تر اوسه چا دغه ذمواري او یا د کوم کانټاکټ رابطه موږ سره نه ده شوې.
نوموړی وایي که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې پلار یې چا برمته کړی، خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت او په ځانګړي ډول د نوموړي هیواد امنیتی او استخباراتی ادارو سره د ښاغلي احمد د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
من چې ازادي رادیو ته غواکې است. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو هوکړو او ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې دغه هیواد سیاسي مسایل له اقتصادي او ترانزیټي مسایلو سره یو ځای نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان سفیر تیره ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه نه لري، خو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستان چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. ډېر نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او په خپلو کړیو ژمنو او هوکړو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي باید په هغو پالیسیو عمل وکړي کوم چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا په هدف چمتو کړي دي.
خواهش
مامی است که تمام کشورها ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان غواړو هغه پالیسی چې موږ یې د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو دوی هم له هغوی نه استفاده وکړي، دوه ګونی سیاست ونه کړي، سیاسي مسایل دي له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. افغانستان تر ډېره خپل صادرات هند د پاکستان لارې لیږي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي هیواد یې له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي و چې په دې وروستیو کې پاکستان پر لسګونه قلم افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده. د دغې خونې د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته ستونزې راولي. له کړی دی. د پاکستان د دې اقدام وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستانی لاری افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمیر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په غبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. نن چاپ هندو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، اسلام آباد نوې ډیلي ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او هند ترمنځ له ځمکنۍ سوداګرۍ سره به مرسته وکړي، خو هند یې خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل،
د دوی عمل مخته معیار د هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه شی مخته معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو په تعقیب کې د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري، چې ګوري تاسو په دې باور یاستئ، په دې نظر یاستئ، هغه وعدې چې دوی کوي په هغو وعدو باندې سره وفا نه کوي. مونږ په دې باندې باور کول نه دي پکار، دې باندې اعتماد کول نه دي پکار. د پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دایم
خغلی زواک زیاتوی، افغان حکومت دې د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره له یو پیاوړي دریځ مخته ولاړ سي. د نوموړي په وینا کله چې پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، نو افغان حکومت دې هم پاکستانی مالونو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ اسیا ته صادر سي. د دې په خبره دا په اقتصادي مسایلو کې په پاکستان د فشار خو فرصت ده.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستانی چارواکي د نړیوالو کورنۍ او فشارونو له کبله د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دغه جرګې له غړي ګل پاچا مجدي سره په همدې موضوع لنډه مرکه کړې.
ګوري یو خو زهر کوم چې هر هیواد حق لري چې سیاسي او اقتصادي او تجارتي روابط یو مل څورې، ولې شرط دا دی چې د نورو د ضرر یا د نور لپاره د ستونزو جوړولو په خاطر نه وي. نو دغه تناقض چې شوی دی، ما په نظر پخوا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو واضح سیاست نه درلود، خصوصا د پاکستان په مورد کې او د دوی مداخلو په مورد کې. او اوس د دې واضح سیاست تر څنګ نړیوال فشارونه هم په دوی باندې زیات شوي دي. دوی ناګزیره دي چې دې ته غاړه کړي چې افغانستان په حیث یو مستقل هیواد باید دوی وپیژني او دوی حق ولري چې هر چا سره دغه روابط. پاکستان اوس ډیر زیات کوشش کوي په دې لار کې چې د افغانستان سره نیکو روابطو لپاره زمینه برابره کړي او دا نیکو روابطو زمینه برابرولو لپاره دوی دغه سي اظهارات کوي.
مجدي صاحب، تاسو د فشارونو خبره وکړه او شاهد یاست چې تر دې وړاندې هم چې په پاکستان فشارونه راوړل شوي، دوی په یو شکل هڅه کړې چې دغه فشارونه ځان راوباسي. پښتنه مې دا کوله چې دغه وروستي فشارونه چې هغه نړیوال او په کور دننه په پاکستان فشارونه څومره به وکړی شي چې د پاکستان د سیاستونو په اصلاح باندې مثبت تغییر وکړي؟
خبره دا ده چې د نړیوالو ته دوی غواړي وخی چې افغانستان سره دوی نیک روابط لري، ځکه دغه ستونزه د افغانستان د افغانستان حکومت په دې کې دوی باندې نیوکی لري. د جمهور رئیس د سفر هوکړه او همدارنګ د پاکستان ته دوی راتګ او د عمان په مجلس کې د افغانستان ګډون د دې افغانستان حکومت غلط سیاست وو او دغه سیاست باید نه وای کړی. په خاطر دې چې پاکستان اوس په همدې لړه کې دی چې د افغانستان حکومت دوستي راجل کی او په نړیواله برخه کې د افغانستان سره د خو اړیکو خبره وکړي، په ځای دې چې نړیوال دوی د افغانستان په اړه د فشار لاندې ونیسي. په دې معنی چې دوی نړیوال ته خی چې افغانستان حکومت سره موږ ډیر نږدې روابط لرو او تاسو ولې موږ د فشارو لاندې نسی.
بیا هم پاکستان په افغانستان کې د هند اقتصادي اړیکو یا د نورو هیوادونو د سره آیا واقعا په عمل کې مشکل نه لري؟ په دې اخیره کې تاسو ولیدل چې د افغاني توکو باندې درې چنده تعرفې لوړې شوې.
ګوري دغه هغه نڅري چې پاکستان غواړي چې په سیمه کې افغانستان خپل تاثیر لاندې ولري، په اقتصادي سیاسي لحاظ چې هر څه افغانستان کې وي باید د پاکستان د عینکو نه ورته وګوري او د پاکستان په خوخه هر څه سیمه او په نړیواله سطحه وکړي، که تجارتي موضوع وي، که سیاسي وي، که نظامي وي. زه فکر کوم د هند سره د موږ نږدېوالی د دوی د سیاست لپاره یو مزاحمت دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې او ګډ ترانزیت په اړه مو د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجدي سره مرکه اورېده. اوس هم راځو یوې بلې موضوع
ته د کندهار له زندانه د ولسمشر غنی د دریو فرمانونو پر اساس د خزو او کوچنیانو په ګډون دوه شپېته بندیان آزاد او نونس نور د بند په موده کې کمواله راغله. محمد صادق رښتینه له کندهار پرې راپور لري.
چارواکي وایي دغه دوه شپېته تنه بندیان چې ټول جنایي دي د کوچني اختر لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د دوه اتیا یو سل لس سا او یو سل څلورویشت ګڼه فرمانونو په اساس له زندان آزاد شول. د کندهار د استیناف افسران والی رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې په دوه اتیایمه ګڼه فرمان کې چې د کوچني اختر په مناسبت صادر شوی و اووه دېرش تنه نارینه یوه ښځه او یو کوچنی آزاد شوي او د دولسو نورو کسانو د بند په موده کې کموالی راغلی. کوشان زیاته کړه چې په یو سلو لسمه ګڼه فرمان کې چې د خپلواکۍ د ورځې یا د اسد د اته ویشتمې په مناسبت صادر شوی پنځلس تنه نارینه پنځه ښځې او دوه نفره کوچنیان آزاد شوي او د پنځو نفرو د بند په موده کې کمښت راغلی. د کوشان په خبره یو سلو څلورویشتمه ګڼه فرمان چې د لوی اختر په مناسبت صادر شوی د یوې ښځې په شمول څلور تنه آزاد شوي او د دوو نفرو د بند په موده کې کموالی راځي.
یو فرمان دوه اتیایم فرمان دی او په هغه کې اووه دېرش نفره نارینه یوه ښځه یو طفل شامل دي او همدارنګه تخفیف و دولس نفر ته ورسول شوی دي. دا تدبیر کوو. دوهم فرمان یو سل لسم نمبر فرمان دی چې په هغه کې بیا نارینه پنځلس نفره دي ښځې پنځه نفره دي او اطفال یا کوچنیان دوه نفره دي پنځه نفره هم تخفیف لري. او دریم فرمان یو سل څلورویشتم نمبر فرمان دی په هغه کې څلور نفره معاف دي
یو اما حال هغه بندیان چې له زندان آزاد شوي وایي خوشحاله دي او د نورو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د قانون څخه سرغړونه ونه کړي.
بند خو ډېر زور غواړي. موږ ولیدي پتی دی خدای نه ویني نو هیله کوم چې دې ځای ته مه راځئ. جرمونه پرېږدئ وروره. جرم بند ډېر زور غواړي. موږ یې زور ولیدي. موږ چې د دې بعده در ووتو د خیره سره که موټران هم سمې څوکۍ چلوو کله بل کسر وم نیکو وسن دغه غوږ دی ژوند کې
هغه ته پیغام داسې دی چې دیګر په ګرد ژوند کې د قانون پروژو باندې تاګو کې به د دې په ژوند کې هیڅ مشکل نه پیښیږي او نه به اسکار او یا کوم دولتي چارواکي دې درلاس نیسي او ولې به محبس ته چې بیا دلته ډیر د ازادي خود انسان ډیر لوی حق دی. د ازادي په حق بیا هغه څوک پوهیږي چې د رحمت څخه ووځي.
د یادول وړ ده چې د کال د ټولو ځانګړو ورځو په مناسبت ولسمشر د جنایي بندیانو د بند کمښت لپاره فرمانونه صادروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست اوس هم راځوي به نړیوال موضوع ته. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل د سیړلو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له خپل امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له سختو سلامه شروع وروسته دی به اجازه ورکړي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژلو اړوند دوسیه تقریبا ټول اسناد خپاره شي. ترامپ د شنبې په ورځ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې ویلي چې له دې کاره د هدف دا دی چې د قتل په اړه د دسیسیې ټولو تیوریو ته ځواب وموندل شي. خو ترامپ له دې سره سره وویل چې ځینې اسناد به وساتل شي. هغه زیاته کړه د کینیډي په دوسیه کې د ځینو کسانو له نومونو او ادرسونو پرته چې ژوندي دي نور ټول اسناد به خپاره کړي. ترامپ هم په دې اړه د سپینې ماڼۍ د دفتر له رئیس جان کیلي د سی آی ای او د نورو ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کړې دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ ترامپ ویلي وو چې د هغه ضرب الاجل له مخې چې کانګرس پنځه ویشت کاله مخکې د دغې دوسیې د افشا کولو لپاره ټاکلی و نږدې درې زره اسناد به خپاره کړي. خو هغه په دې پرېکړې سره چې یو شمېر اسناد به وځنډوي ډېر خلک حیران کړل. ترامپ وویل دی له دې پرته چې دغه اسناد پټ وساتي بله لاره چاره نه لري ځکه سی آی ای او اف بی آی ملي امنیت په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ اړوندو ادارو ته امر کړی چې پاتې پټ اسناد په شپږو میاشتو کې په دقت وڅېړي. هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه یې څېړنې کړې دي دې تمه نه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې لی هاروی اوسوالټ جان اف کینیډي د 1918 کال د نومبر په 2 د تگزاس په دالاس کې په ډزو وواژه نور جزئیات په ډاګه شي. کینیډي د امریکا لومړنی په خټه آیرلندي امریکایي رومان کاتولیک ولسمشر و. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه
دوسیه کې چې پنګواله ل 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي. د دسیسی هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وایي د کینیدی وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشي ډلې تنظیم کړې وي. د کینیدی د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د کندوز چارواکي وایي دیارلس افغان سرتیري نن د کندوز خان آباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې هم شپږ تن افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د دواړو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مختار او ورسره اته نور وسلوال د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. میزان آنلاین نن راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت د دې غونډې پلان شنډ کړی او تنظیمونکي یې پیژندلی دي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن سلګونه کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره ګڼل کیږي. دا مظاهره دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې مادرید د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه او نارویژي چارواکي د هغه روسي هلیکوپټر د موندلو خبر ورکوي چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو ملي لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې په تاسو کې د کابل له کلبونو نه څه باندې 200 لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ یو اونۍ دوام کوي چې په پای کې 22 نوي لوبغاړي د کابل د تکواندو لوبډلې ته معرفي کیږي. په کندهار کې نن د اتلولۍ په نوم د لومړۍ درجه 50 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ هر کال په کندهار ولایت کې د بیلابیلو سیمو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. هوتک وایي په دغو سیالۍ کې ګډون کوونکي لوبډلې په دوو ډلو ویشل کیږي او دغه سیالۍ د لیګ په ډول ترسره کیږي چې یو میاشت دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید او د جیرونا ټیمونو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د جیرونا په کوربتوب د کابل پر وخت 5:45 پیلېږي. دغه راز د لا لیګا د نن شپې په بل لوبه کې خطافې له ریال سوسیداد او ایبار له لوانتی سره لوبه کوي. خو د لا لیګا د تیرې شپې په بل لوبه کې بارسلونا اتلتیکو بلباو ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي یو ځلې د حریف د ګول دروازه پرانیسته او په دې سره په لا لیګا کې د میسی د ګولونو شمیر 200 ته ورسید. د سپورتي خبرونو پای
مننه چې زموږ ملتیا مو تر دې مهاله وکوله. د روانې مازدیګرنې خبرونه خبري برخه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونو باندې او ماته تر شپږ بجو پورې اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدی کړه باندې ورستی د شی او ناهیل به تخفر کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځنګړي ګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالحلیم مهربان ستونزې راخسته. د وای په کابل ښار کې د یو ام اف د پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصل وو. خو کله چې دغه پوهنتون د یو لړ حقوقي ستونزو له امله وتړل شو دی او د نور ملګري په کابل پوهنتون کې شامل شول. خو د یو سمستر وروسته د کابل پوهنتون لخوا هم ځواب شول او ټول بې سرنوشته پاتې شول. د د ستونزو مو د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالحلیم مهربان او ورپسې به د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورور ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای تماس نیولې؟
زمانم عبدالحلیم مهربان ده، کابل په ولایت نه متاثر تر څوله.
ستاسو مشکل څه؟
زموږ مشکل دا دی چې موږ د یوماف سریس یوما پانتون کې برحال محصلینو لوړو زده کړو وزارت د فیصلې په اساس باندې هغه پانتون لغوه شو او موږ د یوماف سریس یوما پانتون نه د رسمي مکتوب لارې کابل پانتون ته انتقال کړو. هغه متاسفانه اوس د اوسنی وزیر چراغ لري دا بیا دا خبره نه مني. هغه وایي تاسو کوم فیصلې دي پرې د محمد په وخت کې سوي دي هغه تاسو لاس لري خپل پرې د محمد سره خبرې وکړي. نو موږ بیا درسونه متوقف شوي دي کابل پانتون کې لوړو زده کړو وزارت ته وزیر سره ستي کتنې لرو په ډیر مشکل سره موږ ته وخت راکوي
تقریباً
کابل پانتون دے استادان او کمیټي په اساس باندې مو دویم سیمستر کې مو قبول کړ. دویم سیمستر زموږ حالت خلاص شو، نمرې مو اعلان شوې او دریم سیمستر زموږ شروع کېدو شو چې موږ درسونه راته متوقف کړل.
تاسو ته دا ویل چې تاسو اجازه نه لرئ چې د سیمف کې نور کې نه
او موږ ته همدا خبره کوي موږ ته وایي چې تاسو اساس راوړئ د اول سیمستر چې کوم مالته امتحان ورکړی دی یوما پانتون کې هغه اساس ټول انتقال کړی د اول سیمستر نمرې را انتقال کړی. موږ چې هلته سویس یوما پانتون ته ځو هغه موږ وایي چې زموږ پانتون قانوني ده، مشکل نه لري. موږ سوسې فیصله د سارنوالۍ او د فساد جدیدارې ده نهایي شوي نه یو، موږ تاسو ته سندونه نه درکوو. داسې حال کې چې دا مقرره ده چې شخصي پانتونونه اول سیمستر خلاصي دوسی او د کانکور امتحان وخت سره دی باید په هغه سیمستر کې ټول نمرې باید وزارت ته انتقال کړي. موږ باید سرګردانه نو چې شخصي پانتون یا سیویس یوما پانتون ته ورسو، موږ باید لوړ زده کړو وزارت هم دا نمرې باید خپل دوی ولري.
یعنی ستاسو مشکل اوس دواړو پانتونونو سره دی، کابل پانتون سره هم دی او یوما سره هم دی؟
موږ مشکل دواړو سره دی. موږ اوس همدا مشکل هم دا ده چې باید خصوصي پانتونونه دا مقرره ده چې خصوصي پانتونونه دولتي پانتون ته انتقال نشته، معنی ده هغه پنا په اساس د رئیس جمهور د حکم ته ضرورت ده. نو موږ ته دا مشکل راته حل سي، موږ په یو بل غلطه ول کیږو. تقریبا یو کال وو زموږ د سرنوشت یو به سرنوشت ګرځو، نو همدې سرګردانه ګرځو.
څومره وخت کیږي چې داسې به سرنوشت تاسو
اساس نه موږ راته درستي به سرنوشت یو؟ موږ ته کابل پانتون کې استادان راته وایي تاسو یو مکیان یاستئ، د یو مف محصلین یاستئ.
دغه قضیه دغه کیس یوازې په تاسو شوی او کنه په خام داسې قضیه را پیښ شوی و؟
دا د یو مف سریس یو پانتون خبره ډیره مخکنی خبره و. دلته دی دا دلیل لري چې دا نمائندگی په افغانستان کې سویس یوما پانتون په نامه کومه نمائندگی ده. دا په سویس کې اصلا په دې نامه پانتون موجودیت نه لري. لوړو زده کړو وزارت دا دوی اوس خبر شلو چې دا هلته په سویس کې هیڅ پانتون موجود نه ده، اما دلته یې نمائندگی خلاصه کړې ده. نو د لوړو زده کړو وزارت د فیصلې په اساس پانتون ختم شو، لغوه قرار شو، رسمي مکتوب ورته ولېږل شو. اته دغه وروستنی وزیر روشان صاحب چې دا موږ ته مستقیما دا خبره وکړه په هغه جلسه کې زه ناست وم، چې دا خبره وکړه چې زه کومې فیصلې چې د پرېده مومند په وخت کې سوي تاسو لاړ شئ پرېده مومند کور ته لاړ شئ. یعنی فاینل زه په دې جلسه کې ما حضور درلود چې مستقیما دا خبره موږ ته وکړه او موږ دې نتیجې ته هم رسېدلې چې موږ ته دا وزیر کار نه کوي.
څو کسان بست دی تاسو؟
موږ فلحال کوم محصلین سوي تقریبا 200 تر 300 نفر محصلین برحاله د کابل پانتون محصلین یو. یو نه مخکې چې څومره فارغ شوي دي، درې دورې سویس یوما پانتون فارغین ورکړي دي، هغه هم همداسې بې سرنوشته ګرځي. د ډېری سې مونوګراف او تیزیس دوره یې وه، ټول همداسې بې سرنوشته ګرځي. اوس په اداراتو کې د سویس یوما پانتون سند نه قبلوي.
د کابل پانتون نورو خصوصي پانتونونو سره خو داسې مشکل نه لري؟
نه نه اوس خو فی الحال تنا خصوصي پوهنتون سویس یوماف د لوړو زده کړو وزارت ملغا قرار کړی. هلته چې کوم محصلین وو هغه برحال هغه یې را تبدیل کړل. مخکېني محصلین چې وو هغوی له کوم چې فارغ شوي وو د هغوی لپاره تنا تیزیس دوره انتخاب کړه. اما دغه وزیر سره راغی، روشن صاحب سره راغی، هغه بیا فیصله نورې فیصلې هغه وایي چې زه دا فیصلې
مشکل به وسیړو مونږ به وسیړو مقامات سره به وسیړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوړو زده کړو وزارت د خبرونو له مسؤل اختر محمد عبیر سره شریک کړه. جناب عبیر صاحب، د یوماف د پوهنتون ځینې محصلان شکایت لري چې کله چې په کابل کې دغه پوهنتون وتړل شو دوی بې سرنوشته شول، خو بیا په کابل پوهنتون کې شامل شول. دوی دا هم وایي چې له یو سمستر وروسته کابل پوهنتون هم دوی ځواب کړل. دغه مسأله څنګه ده که په دې سکه لکه څه ووایي؟
تاسو ته معلومه ده د یوماف سویس پوهنتون مشکلات درلود. مخکې د یو نامې پترس چې د افغانستان سفارت په سویس کې راغلی وو، د هغه نامې پر اساس بررسیګانې شروع شو او دا معلومه شوه چې دا شاخه اصلي شاخه نه ده او د یوماف سویس دغه اجازه نه لري چې به هر کې شاخه ولري. له همدې امله دا بند شوه د دې فعالیت یوماف سویس په کابل کې، او همدارنګه دوی سرورولي ته شو چې له حقوقي او جزایي څخه سرنوالي باید خپل بررسیګانې وکړي، او له اکادمیک اړخه وزارت تحصیلاتی د دې فعالیت توقف ورکړه.
دغه محصلان چې د یوماف د پوهنتون څخه بې سرنوشته شول دوی خو به حتما د لوړو زده کړو وزارت ته خپل ستونزه ویلي او دغه مشکل به ورسره مطرح کړي. د لوړو زده کړو وزارت د دوی په وړاندې څه فیصله کړي؟
هو، د محصلین لپاره چې د دوی سرنوشت معلوم شي، د دوی سرنوشت داسې شو چې په کابل پوهنتون کې باید دوی به مرادي او ماستری دورې ختمه کړي، او پاتې شو د مشکلاتی چې د استادانو اقسامي دي او ماشونه دي. د دې لپاره د لوړو زده کړو وزارت یو پیشنهاد کړی ده ریاست جمهوری ته چې د رئیس جمهور حکم واخلي او د استادانو ماشونه باید ورکړي. نن هم د وزارت عالی شورا جلسه کې او هم دو ورځې مخکې محصلین نمایندګانو وزیر صاحب سره کېناستل او د دې مشکلات په اړه خبرې وکړل، او وزارت دوی ته وعده ورکړې ده چې د دوی دستونه سبا یا به سبا شروع کیږي او دا مشکلات به شي.
ډیر زیات تشکر. درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د یو ام اف د پوهنتون لټړل کېدو وروسته دغه پوهنتون په سلګونو محصلانو ل خپل به سرنوشتي ازادي رادیو ته شکایت کړی ده، او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزه به په راتلونکو سو ورځو کې حل او پاتې درسونه به په کابل پوهنتون کې پای ته ورسوي. درنو اوریدونکو، کتا سه هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې موجوده وي لمون سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی، او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وره.
بله، السلام علیکم سړی مسې، د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. دلته چې جوړ روغ وي موږ د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. موږ را ګران ورور چې ورته سوې صدیق الله خپل زنګ وهلې یو موږ دغه سره اړیکه کوي وره ازادي رادیو رامکران سه یو جهان مننه. د یو کور ودان موږ لپاره خدمت کړی دی، او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک شوی نو په حساب سره د 10 پورې نفر موږ ته زنګونه ولي. د دې سه هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا عاجز ورک شوی نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي. د چې په دوو کېرېږي هم زنګونه ازادي راډیو ته ووایي مننه ازادي راډیو زنده باد تخته تمام عزت الله زلان هلمند
مننه عزت الله له هلمند ولایت خطا سوشټی کی ته اشاره وکړه چې ډېر وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لري د خپل ټلیفونونو شمیرې اعلانوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي. نو هیله مو ده چې نور د دا ډول اقداماتو شاهدونه اوسه ورځي او شمیر نورو دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان موندلي چې له خپل کورنیو لیرې دي او ورک شوي دي. د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. د ورک شو عزیزانو په لټون خاصو چې د لنډی نوی سره تماس نیولې وو. د ګلمیر اکا زوی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو. هغه کس ته په بولده کې په بستا کې اسکر دی که چیرې موږ سره پلان د شمیره باندې اړیکه ونیسئ ستاسو کولی شي موږ تاسو ته خپل نفر د سنیم کوڅې پر اویا اته څلوېښت یو دېرش پنځه سوه شپږ څلوېښت مننه د لنډۍ نه ویری.
الو سلام علیکم، یو سلطان محمد په نامو. تقریبا د روس د افغانستان چې پته کېده سلطان محمد په نامو یو کس وو چې موږ کوچیان وو. یو کوچیان سره به ګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ شو. بیا ښه خیرات پسې وکړ خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم خو پښتو یې نه ویله اصل نه پارسیبان و. سلام
بلی السلام علیکم. دغړې اخورکی چې د جوزیان د ولایت څخه اخورکی تماس نیولی و چې زما مېړه ورک شوی دی. نو زما سره یو نفر دلته شتون لري، نو هغه دا څو کاله کې دلی دی په کندوز کې. نو ورته اخورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه په دغه اړه باندې متصله معلومات ورکړم. سلام علیکم.
مننه وروره، ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کړم. صفر واویا څلور پنځوس اته سوه لس درې پنځوس. شمیره ور بیا وایم: صفر و و پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې. د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو.
هلو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکره کشنه ای راغلی دی تقریبا پنځه شپږ ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی غایبه شه یادی. نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبه د مصر تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځوس صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت. السلام علیکم.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي. څه پار اووه سوه اته نوي
راډیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دیما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک شوی ده. پرون په څلنیمې بجې باندې د تاسې د راډیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه نولس کلن شل کلن هلک ده، کندهاري ژبه کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا اووه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم په دغه اتنیمه بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي. څه دا عمران د ما زوی د خبرغان د ولایت د جغسایه څخه نادره کړ شوی ده په اثر د خلل د دماغو.
ولطفاً خواهش کوم صدا دې ما زوی در تاسو چې خواهش کوم کومه ته معلومات راکړي. وسلام.
محترم کوم کس چې تاسو یادوي زه به لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم در سره ویل کی.
بله خدای السلام علیکم. یو عمران په نامو باندې دې قریب وګ ما د پښتنه کړی دا وکاله کرا تو کال کې چې خپل ولایت څخه راغلی دي دا یو به تاسو کنداري او هلمندي پښتو نه ده چې مطلب نو شار چې دا سره یاد باندې چې څو دغه بالا مرغاب دي چې دې سر ټول دي چې دې خود دغه ولایتو د مشکې بوګم دا یو به باندې مالي او زما په فکر سره دا ټول ښکاله دغه ښکاله پوری دا چې عمر دي خپل ښه ځوان دي چار څو دغه پښت معلومات غواړي کچيري دا غږي زما سره دا معلومات لکي شاید چې زه به په لږ وخت کې سره وختم. وسلام.
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست موږ ته پیغام پریښی دی دا ده 0 اویا 15 شپېته 1 څلوېښت 2 اته. شمیره ور بیا ویم 0 اویا 5 15 4 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ پیغام پریږدي او یا خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي هله کو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولای سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورزو.
سلام علیکم. زه د کاټاوله خزابل سوالی نه عزیزم دلته یو خزر چې د ګلبشری په نامه خپل ځم ماری پکې د کونړ ولایت دا تقریبا د 10 کال کیږي چې په خزابل سوالی کې دا نو کا هر څه د خپلواني
نو موږ سره دې په دغه نمبر راځو. سلام. مرنه د دې دوست شمیره ده 0 و 0 8 4 3 5 9 0.
زما یو زوی چې دایچې په نامه دی یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چشنی دی د ګډ نه سلامه خوم خورهی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دا سړی باندې دی اسوینه می اخی محمد دی د هلمند دی ولایت اوس موږ وشه دین کله کلهاری د معلم صاحب د زی په نامه یی یو وروره محمد صادی یو وی لالای دی یو محمد وای فرور دا لري ورون دی ورونه دی درې نو دی ورسی د شپه دی چې ورته دی په اکر کته چې معلومات یې بل شاته یزما دا ټلیفون څوک وی په دا زنګ ماته شمیره زنګ راو ماته کې حال او چې مفید خبره کې خلای دې خیر کې ده.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
باجه زه ریته تاسو رمضان او ما یو ځا کګان ورک چې نامه دا وي دا څنګه او د منان په نامه دی زم دا څه کې په نامه خپل ورک دا نه مې لا بشیر دی اجي ښکال کیږي دلته له ما کټان را پته ورک دی نو زه په خاورې سونې دی
سلام علیکم. زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت د نادالی ډول سوالی د کوپه کې د سیمه سره ستاسو په اړیکه کې یم. زما د یو اخښ زیری د 2 کال کېږي چې د کور څخه نظاره کسوي دی ورک دی مشته هیڅ پته نه معلومیږي شته مړی که ژوند دی.
نو تاسې د رادیو د کارکونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کی موږ ته معلومات راکړي د دغه موږ د ټلیفون شمیره ده راته و زنګ دې موږ ته ووایي د پلار نه مې آزاده مکا دی د زوی نه مې د ورور نه مې سلیم احمد دی یو نیکه دی یو شیر دی زما نوم ملتان دی د کوپکې د سیمې سره تاسو سره په اړیکه کې یم بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم ما دوه کاکان ورک دي یو محمد رسول اتلس کاله کېږي نعمت الله پنځلس کاله کېږي ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې نترکه شوي هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال راکړي شرمي دې ترلاسه کړي صفر اویا اوه سوه اووه اویا دوه نوي درې شپېته صفر اتات اشتات نود شش اشتاد اپ شهر
مالو د شم کالو ملاری دا درخم پراو دے رک دے دو کالو تنو می سیو سیو کی کتا سر چپتے رسی می نی دی بالا سر کتا تا سر چپتے دیش میرا زنگ ہوا ہے سپر تا ہے جن پالا سی سنو ات او د پلان می می زالی خان
بالیا السلام علیکم السلام زابر ورک شمول زول سوالی و سبن گزمال کا کاو ورکتا تقریبا شل کاله کیږي نه درکه سوي یا کله زما خپل زما زغه اوري یا د زمر ګلی نو د غشمیره د زنګ وي صفر وسه و تر څه لويش ونی وی پنځه پنځوس ونی وی والسلام
الو السلام علیکم زه زیر احمد خبر کوم د کندهار ولایت ما یو اندوال دي د پم په نامه چې د علمن ولایت د ګریسول وسوالي څخه دوه میاشتې دوه میاشتې مخکې حکومت کې واوس وتلې دي زما باندې دیوال دي کوم خوا ته کړلې دي د کندهار خوا ته راغلې دي او نه درکته وې ټلیفون باندې کچری دی یا د داور اندوالان زما زغه اوري ما تر دې په داش نه را تماس ونیسي صفر اویا واویا څلور څو واویا څلور تلویش جوابته
السلام علیکم مایو خریبی په نامه د جاول حق دی د ملاشم خون زوی دی د باندې کجه کې د ولسوالۍ دی د بغالچیلو د کلی دی با پنځه کال کېږي چې ورک دی عمر یې وېش کال دی داغه کچاته معلوماتي یا تاسو ته پاتې یی چې یا په یو مابس کې باندې وی او یا یو څوک د دغه حق له معلومات ولري موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووي صفر و یو یو شپږ و څلور درې شپږ یو و سلام وخت مو نه ځای کوم
ډیر محترم او ګرانو د ازادي راډیو کارکونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم باندې سلام ماز فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو زما یو انډیوال دی نوم یې ولی خان ولدی اطلس خان د پاس پچی اوسیدونکو دی دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نظارکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ د زنګ ووهئ انعام وړ دی انعام لري شماره دا صفر دوه یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس شماره بیا تکرارو پیپر دوا بیا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دا سړي درک مو ته راکوي و سلام بھائی سلام فضل الله بن نگرا ده
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی چاته معلومات دي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا دریش نوی شپږ سوه دوه دېرش
بلی السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو وخت ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی د عبدالستار په نامه دی زه د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه کې یم که د ده په هکله هر څوک معلومات لري مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهي زموږ د پسیو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر دا زموږ د پسیو نمبر دی که هر څوک د عبدالستار په هکله معلومات لري موږ یو لک افغانۍ جایزه ورکوو موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه 2550 د ازادي راډیو څخه ډیره مننه دیو جهان.
بلی السلام علیکم زه اسمتلاه د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د کریم دی د اماز دی دی نامه لیږي د برکار کې دا نه درکه شوی دی کار چاته مرمات په دا شمیره دی زنګ وی سفراویا ولس دایا درته ویږي.
زه بشیر احمد احمدی د هلمند بنډلی ولسوالۍ ما یو کاورک دی چې وسه د لاس کال کیږي د محمود الله په نامه دی. ماته په درش دا زنګوي سپر و شپږ پنځه سپر سپر یو نه اته شپږ